تشکر آقای مهر، بسیار لطف کردین. روزتون بخیر، سلامت باشین. تا هفته آینده که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیریم. گزارش از ما، برنامه از شما، از ما و قضاوت از شما. تشکر.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت ما دیگر څلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبید هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو در تبیلابیل خبری مطالب راټول کړی دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف پلاټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه لرو. دا به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړی دي.
ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته ځي. د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د وشتمې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته وویل.
سول براتون کی با عزت تل پای سو او دیده دی پاره باید طول اول خدای جل شانه او ته تسلیم سو او بیا دی ولس وختنه نیت او اراده ته. نیت ست اراده ست یا وازه نقشه دلار او تگلار ته باید نتیجه کی ورسیگو چې دغه په نتیجه کی ان شاء الله تعالی دی ولس خیر او دی خدای جل شانه او رضای.
دغه مراسمو ته پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې مجاهدین به هم د سولې او پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په پام کې دا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړله. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د ارزونو له مخې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو لومړنی تفتیش او بیا شمیرنه د اعتبار وړ نه ده. الیاسی وایي چې د انتخاباتو د لومړۍ ورځې ابتدایي نتیجې د باور وړ دي چې باید ورته مراجعه وسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلولو ترمنځ په نښته کې شپاړس وسلول وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزین ازادي رادیو ته وویل
په شوراوک ولسوالۍ کې جنگ سوی دی. څلور تنه دښمن وژل سوی دی، پنځه تنه زخمیان دي. په معروف ولسوالۍ کې د نادرخان ورکور باندې جنگ سوی دی، پنځه تنه دښمن وژل سوی دی، څلور زخمیان دي.
د امنیت قمندانې ویان وایي چې نادر خان په معروف ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان دی. ښاغلي بارکزی زیاته کړه چې په معروف کې د پولیسو پر یوه قرارګاه هم حمله سوې چې وروسته په جګړه کې اووه وسلول طالبان وژل سوي. د پیښې په اړه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسؤلان وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د هوایي برید په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي او دوه تنه ټپیان دي. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند په ګرماب سیمې کې وژل سوي یا هم ټپیان دي چې وروسته روغتون ته وړل سوي دي. بلخوا د اورزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړی چې تیره شپه بهرنیو ځواکونو پر یوه کور برید کړی دی. دی وایي چې په دغه برید کې اووه وسلول طالبان وژل سوي خو د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. د بداسل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي اژانس ایرینا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډیر ژر به د دغه سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره سخت بندیزونه لګولي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د اوکراین نوی ټاکل سوی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي مسکو دی د اوکراین وګړو ته د روسي پاسپورټونو د ورکولو په ژمنې سره د اوکراینیانو پر تطمیع کولو وخت نه ضایع کوي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې مسکو شایي ټولو اوکراینیانو ته د روسي تابعیت ورکولو پروسه اسانه کړي. زیلنسکی پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي اوکراینیان پوهیږي چې روسي تابعیت یعنی په سولهییزو مظاهرو کې نیول کېدل او له رقابتي انتخاباتو پرته له انتخاباتي رقابتي انتخاباتو به برخه کېدل. زيلنسکي په عین حال کې د اشاره کړې چې روسي سره پر دې موضوع مذاکره ته چمتو دي. خو د اوکرين ولسمشر ویلي د اړیکو د کول په هغه صورت کې امکان لري چې د اوکرين په ختیځ کې د دونباس او کریمیا سیمو اشغال پای ته ورسیږي. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وژل سو او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډز وکړي. د پولیسو چارواکو پرون ویل چې حمله کوونکی نونس کلن جان ارنست دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتید، خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. ترنو دوستانو دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ، پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې د مشورتي لویه جرګه تحریم کړه. د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې په دې جرګه کې یو شمیر مېرمنې ګډون کوونکې چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي دي، هغوی وایي هڅه کوي چې د سولې لپاره کار وکړي.
ټول ویل چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کلی دی په کور کې کې نسنه چې سبا شهیدان شي. موږ یو د ازمږ سر د افغانستان نه قربان شیم کومه ده.
دا به هم وره چې هغه کورنۍ چې په دې روسي کې په فرا ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه نه لیدلی وای تر اوسه ور سره مرستې نه دي شوي.
درته غوښه یې شلې او ورته راغلم ورته د غیظ نشللی ولاخه مل دلیل
یو مشخال مولا نه دی دا چې دوی وای چې وای موږ 15000 کیلو راوړې دی یو مشخال مولا نه دی چې څاګه مونږه د کتلې
په بهرنۍ نوې مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوز یو جګپوړه قومندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. نور مسایل هم لرو د خبرونه مو تر 15 بجو ده را سره پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 12 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړه. دغه ټیمونو مشرانو د یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دا جرګه غیر قانوني، بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف تر سره کیږي، پکې ګډون نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا جرګه به سبا پرانیستل شي. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د محمد حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور رحمان ریوال، عنایت الله حفیظ، ابراهیم الکوزی، حکیم تورسن، فاروق نجرابی، فرامر ستمنا، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود، نورالحق علومی او رحمت الله نبیل انتخاباتی ټیمونو اعلان وکړ چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې دغه انتخاباتي ټیمونو لخوا خبره شو راغلی چې د سولې لوی مشورتي جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي هدف انتخاباتي کمپاین دی. دوی په دې باور دي چې په اوسنۍ شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره په ټکر کې دي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید محمد حنیف اتمر لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د یک شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې مشورتي لویه جرګه باید د سولې د هڅو په لومړیو کې جوړه شوې و او یا هم باید داسې محل جوړ شي چې د دغو هڅو پایلې روښانه شي.
منتظر بحث ها و اجندای درون جرګه
دی وی د جرګه اجندا او بحثونو ته پته مې په داسې حال کې چې پریکړه د خلکو د ګټې خلاف او د دوی د غوښتنو خلاف او سبوتاژولو لپاره وي، بیا به د 12 انتخاباتي ټیکټونو او سیاسي ګوندونو لخوا د افغانستان د خلکو د لوی جرګې جوړول وي، بیا به دوی د خلکو غږ په وی لوی غونډه کې اعلان کړي.
ممثل و نماینده واقعي مردم افغانستان اعلان خواهد کرد.
د یاد دولسو انتخاباتي ټیمونو ترڅنګ یو شمېر سیاسي چیرې لکه د پیوند ملي د ګوند مشر سید منصور نادری، د اقتصاد پخوانی وزیر ستار مراد او د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي هم له تحریمونکو سره یو ځای شول. مخکې له دې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه جرګه تحریم کړې وه. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکي کمیسیون مسؤلان وایي چې د یو شمېر محدودو څیرو لخوا د دغه جرګې تحریم به د جرګې په مشروعیت اغیز ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویلي چې له تحریمونکو سره خبرې روانې دي. ټاکل شوی چې دا جرګه د شاوخوا 3000 کسانو په ګډون د دوشنبې په ورځ د ثور میاشتې په 9 په کابل کې جوړ شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبې په ورځ پارک کې د مجاهدینو د بریا د ورځې د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړول یو اړتیا ده.
سبب تفصیل انشاءالله تعالی با مشورتی لوی جرگی که رگی ضرورت عزیز خارا و برادرها که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیز، آرزوی صلح به چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگا هستیم، ما کشور مشور هستیم، ضرورت واضح است
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی هم رسنیو ته ویلي چې هر لوی جرګه خپل مخالفین او پلویان لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جرګې مخالفین هم په جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي سوله راتلونکې ده او د ټینګښت لپاره یې ټولی زیراده او پریکړه موجوده ده.
د مغل ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو وام اوریدل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو اعلان کړي چې د سولې مشورتي لوی جرګه غیر قانوني بي وخت او د انتخاباتي کمپاین په هدف تر سره کیږي، نو ځکه دوی پکې ګډون نه کوي او دغه جرګه یې تحریم کړي ده. پم دې مسله کې پاتې کیږي سب ټاکل شوی چې سبا دغه جرګه په کابل کې فایل شي. د دې جرګې لپاره بیلابیل ترتیبات هم نیول شوی دي. ویل کیږي داسې چې په دې جرګه کې 30% مېرمنې ګډون کوي. د ټولو هغه کسانو چې په دې جرګه کې ګډون کوي شمیر 2500 تن یاد شوی چې 30% به مېرمنې وي. د جرګې په درشل کې چې سبا به فایل شي د بیلابیل ولایتونو نه مېرمنې راغلي دي مرکز کابل ته او دلته پزای شي تر سو سبا په دغه جرګه کې برخه واخلي. په دغه مېرمنو کې و هم برېښنا ده چې د کونړ لناړی ولسوالۍ نه کابل تر راغلي ده او سبا په دغه جرګه کې برخه اخلي. زموږ همکار ناجیه صافی د مشورتي لوی جرګې خیمه ته ورغلي او له برېښنا سره یې خبرې کړې او په دې اړه راپور چمتو کړی.
ټول ویل چې مزه ډیر غواخ طالبان ورونه کله دې په کور کې کینې سره چې سبا شهیدان شي مونږ یو د ازمن سر د افغانستان قربان چې مکمه ده.
د شپږو بچو مور برېښنا صدری په سر د کونړ له ناړی ولسوالۍ کابل تر غلي سو د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. وای یوازینی هیله دا ده چې په وطن کې سوله او امن راشي.
موږ د دې جنگونو نه ډیر تنگ شوې ستو، د یینې تیادلو نه تنگ شوې ستو، کونډې شلې تی معنی چې په افغانستان کې ډیر خلک بے کور شو. بل سر نم تیرې چې په افغانستان کې سوله راشي موږ د سولې جنوکو.
برېښنا وای د سولې په مشورتي لویه جرګه کې به یوازینی هیله وسله والو طالبانو دا وی چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي.
سوله به وغواړو او ورځ به ته کو چې نور د جنگ نه لاس واخلي. موږ طالبان رونه چې سول لاندې جنو کو خاره ما جون په موږ باندې راشه ډیری نیتو شولې نور جنگ نه غواړو. تو زر ورته کو چې راشه یو زی شي یو زی لاسونه ورکه د خوروالۍ د رورولۍ په افغانستان کې سوله دایمي غواړي. د سولن چې څو رزي او بیت بیا دغه جوړ شي بس چې د عمر دایمي سوله شو ټول د سولې د نمنې لاندې جنو کومنګ.
سلویس کلن برېښنا وایي د جګړې له عملی هر ورځ د سیمې ځوانان وژل کیږي.
د سې ورځ باندې چې دوه درې شهیدان د قندوز او د قندار او د پکتین کونډل نن راځي ډیر کونډې شولې ډیر اطمینان شو. ټول خلک هم دا سبقونه مونږونه کوي چې په افغانستان کې سوله راشه نورې نه توې نشي نورې خويندې کونډې نشي ماشومان اطمینان نشي. بس په کونډم د چارو نسته چې افغانستان کې اطمینان بيخي زیات شلو.
برېښنا ته له بچو او کورنۍ لريتوب او کابل ته راتګ به ستونزمن وي، خو دا وایي د سولې په لار کې هرې قربانۍ ته تیار ده.
او سوله راځي چې میاشت مونږ تیر کوم دلته مونږ د سولې په تمه سو په افغانستان کې به خدای سوله راولې زموږ مسافرې خیر ده چې افغانستان آرام شي.
د سولې په دغه مشورتي لویه جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي چې 10% د ښځو ونډه ښودل شوې ده. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پرستازو سربیره له ایران او پاکستان د افغان کډوالو استازي هم رابلل شوي. ټاکل شوی ده چې مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د سهور په 9 د کابل ښار د لویې جرګې په تالار کې جوړه شي او دغه جرګې ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
نوغه غلا ازادي رادیو نا اوریدا چې د سولي د دغه مشورتي جرګې لپاره تیاری چیرته رسیدلې دي، څومره کسان راغلي دي، څومره کسان له هم ورته په لار دي، او جرګه به په خپل وخت پیل کیږي کنه؟ په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د دغه جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرستیال ضیاء الحق امرخیل سره مرکه کړي. نو موږ د جرګې د تیاریو په اړه وایي.
ډیر زیاته مننه د خوشبختانه د لوی جرګې مشورتی لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکی او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي، او که خدای کول باقی به سبا تکمیل شي، او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ کې د دوشنبه په ورځ نه هم د سور ده جرګه به پیلېږي، د څلور ورځو لپاره به دوام کوي، او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیش میر سره کسان راغلي دي مرخیل صاحب؟
خوشبختانه په هغه چې پلان شوی په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي، او ګډون به کوي که خدای کول، او ټول لازم تدابیر نیول شي.
د خزو ګډون څنګه ده؟ خزو هم په ماغ شمیر سره چې 1.5% په پټ پام کې واچ ګډون بکوي، په غیر شمیر سره دي که څنګه؟ کس کم دي
پلان و چې په جرګه کې 1.5% د خوند ته ورکول سي، او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړی ده. نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو باکیفیته جرګه وي، افغانستان شمول جرګه به وي، او د افغانستان د ټولو فرګانو د قومونو څخه نمایندګي به دلته موجوده وي، او په همغه اجنډا به بحث کېږي چې کومه اجنډا مخکې پلان شوې ده، چې هغه همدارنګه حدود او چارچوب د سولې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته ټاکل، او په دې مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول.
امر خیر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مرورو سره مې څه وکړل، چې مرور ول چې جرګه یې تحریم کړې وه، هغوی سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د کمیسیون د برگزاری د کمیسیون د غړو څخه یو کمیټه جوړه شوې وه، چې د دې کمیټې دنده دا وه چې هغه تیری چې خفه دي، ناراض دي، یا همدارنګه په جرګه کې ګډون نه کوي، د هغوی سره بحث و، چې خوشبختانه د اکثریت سیاسینو سره بحث کړی ده. موږ هیله مند یو چې سیاسین په دې جرګه کې ګډون وکړي، تر څو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټولو افغانانو کومه غوښتنه چې د هغه د سولې غوښتنه ده، په دې مورد کې د افغانانو بلاور وتړي، د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مند ډېره ده چې اکثریت سیاسین په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم دا غواړم چې واضح کړم، جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې ګډون کوونکي دي، د جرګې غړي دي، د یولس نمایندګان دي، د ولسي جرګې غړي دي، د مشرانو جرګې، د ولایتي شورا، چې دوی تصمیم نیونکي دي، دوی د رای ورکولو حق لري. او بله برخه چې د ولسمشرۍ کاندیدان او همدارنګه وزیران، حکومتي چارواکي، د سفارتونو نمایندګان دي، چې هغوی به په حیث میلمنو ګډون کوي. یعنې د جرګې په افتتاحیه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمایندګان دي، هغوی موږ ته اطمینان راکړی ده، تر څو څه پورې چانه بایکاټ کړی ده، جرګه تحریم کړې ده، هغوی به ګډون کوي، او دا مهمه برخه ده. دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکوي، او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي، چې دا مهمه برخه ده، دوی به انشاءالله پکې ګډون کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نمغه غلا ازادي رادیو نوورې درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نن د سور د میاشتې 8 نیټه ده. لنن نه 22 کال مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او له ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. یو شمیر خلک دا ورځ بختوره بولي، خو یو شمیر نور بیا دوکه ګڼي. په دې اړه د کابل یو شمیر خاریانو نظرونه ورو چې اتسوي
کار کې په دې ټولو جګړو کې موږ اندال ته ځون کاو، ټول څونه خلک مرسته څونه راکټونه دی ورځ را نو دا به خبره دي. خو زه خو سات تیر نو وسم تیر د خارج کوم زندګی لري، دلته زندګی لري، دسته غم لري، هشت شاور تور اوراتو
دوړې د سید خلکو لپاره د شایان دانو دوړې باندې هفته ماشته د دې لپاره څه دوړې باندې خغم راغه خلک شادت ورسه د خلک تلاف سو وایرانی سو د هم سره نه ماغه سمغه چا یعنی ټول تر اوسه پورې اندغه بدبختیګان روان دي د خلک دغه دغه دوه ورځې دی یو د روسانو راتګ یو د حکومت د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی
اوس هم ورزو فرا ولایت ته حق کورنۍ چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې په سیلابونو کې زیانونه لیدلی وای تر اوسه مرستې ورسره نه دي شوي. دوی په خبره هغه 15 ټنه غوه هم چې باید دغه کورنۍ ته ویشل شوی وای نه دی ویشل شوی. په همدې حال کې د فرا ولایت د سری میشت ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. نور حال لسیمی زموږ د خبریال په راپور کې
په فراه ولایت کې ځینې سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې هغه کومکونه دوی ته راغلي سم نه دي ویشل شوي. د دوی په خبره یوازې د سری میاشت ریاست لخوا کابو 15 ټنه غوښه ویشل شوې په داسې حال کې چې مستحق کسانو ته نه ده رسېدلې. دوی وایي هغه مرستې چې د دوی په نامه راځي باید یوازې سیلاب ځپلو ته وویشل شي، نه دا چې دغه مرستې د مرسته کوونکو نهادونو لخوا یا پر دولتي مامورینو او یا هم نورو غیر مستحق کسانو باندې وویشل شي. میر احمد او ګلبیبي دوه تنه بې ځای شوي وایي چې هېڅ مرسته یې تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. لبلی خواب د فراه ولایت د سری میاشت ریاست چارواکي وایي چې دوی ته 15 ټنه غوښه رسېدلې چې ټوله یې د استرار کمیټې د هدایت سره سم ویشلې ده. محمد موسی زعیم د فراه ولایت د سری میاشت ریاست سرپرست وایي چې دا غوښه 1600 سیلاب ځپلو کورنیو او همداشان ځینو نورو مستحقو کسانو ته ویشلې ده. هغه دا خبر ردوي چې ګواکې دغه مرستې دي پر دولتي مامورینو باندې ویشل شوې وي. دا خبر اوس هم هڅې روان دي چې نورو سیلاب ځپلو کورنیو ته هم مرستې ورسېږي.
زر فامیل دپاره چې تقریبا 15000 کیلو غوښه وه دا زموږ سره همکاري وکړه، دغه غوښه مو راوړه، غوښه راورسېده او دا موضوع د کمیټې حالت استرار په مشوره او د مقام ولایت 1600 فامیل سیلزادګانو ته د چاروژک لیکلي هغه مو راغوښته، هغو ته مو توضیح کړه او نور کسان متبقي یو تعداد کسان موږ په اصطلاح خپل په لست کې د سروې نیولي وو چې هغه بېوزله وو، ډېر داسې یو کسان وو چې هغه په هېڅ ادارې کې دغه سره کومک نه سوی، نو هغو ته مو توضیح.
د یادونه وه چې په فراه ولایت کې وروستیو سیلابونو تر 10000 زیاتې کورنیو ته زیانونه اړولي دي، خو تر اوسه یې د نیمو سره هم پوره مرسته نه ده شوې او ټول مرستو ته په انتظار شپې او ورځې سبا کوي.
درنو دوستانو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو .com. له فراه نه به ورشو کندوز ته. په کندوز کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د دوه ورځو لپاره یو وزارتي نندارتون جوړ شوی او د دې ولایت د 9 ولسوالیو او د مرکز بزګرانو خپل ډول ډول کرنیز محصولات په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون پرانیستل شو. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ کړی او په دې نندارتون کې د دې ولایت کروندګرو ګډون کړی دی. د نوموړي ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست رئیس عبدالشکر وهابزي وویل چې د دې نندارتون هدف دا دی تر څو د بزګرانو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي.
سل غرفې لرو، د سل غرفو کې ټول زراعتي محصولات، هم سبزیجات، هم غلجات، هم میوجات، وچې میوې، لمدې میوې، یعنی مجموع کې څه چې زراعتي محصولات دي یا حیواني محصولات دي ټولو نمایش دلته شته ده او موږ امیدوار په دې یو چې دا 100% د یقین ته په ګټه تمام شي.
بل خو د کندز ولی عبدالجبار نعیمی هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و. بزګرانو ته ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د اوبو پر لویو بندونو کار روان دی او په جوړېدو سره به په زرګونو جریبه ځمکه خړو بشي.
د اوبو د تخریب د مخنیوي په خاطر کار کوي چې دا اوس تقریبا 11 پروژې په کار اچولې دي. د دې نه بر علاوه موږ د اوبو په لوی بند باندې تل کار کوي چې د خانابات بند چې دغه څخه برښنا جوړیږي او هم دغه څخه د اوبو هغه ذخیره چې ځکه به جنې خړو بکیږي.
په ورته وخت کې د کرنیزو چارو متخصص ډاکټر عبدالبصیر لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه نندارتون د بزګرانو کاروبار غوړوي، ځکه چې په لسګونه سوداګر دې نندارتون ته رابلل شوي دي.
هغه کسان چې په زراعتي محصولاتو سره بلدیت نه لري، نو دلته دې راتګ سره دوی مختلف محصولات د زراعتي، حیواني، صنعتي او نور تولیدات د لاسي صنایع دا ګوري او دا یو ښه بازار په آینده کې کولی شي دوی ته پیدا کړي.
له دې سره سم یو شمېر بزګرانو چې خپل کورني محصولات نندارې ته ایښي وو وای چې دا نندارتون له اقتصادي پلوه ډیر مهم دی، ځکه له دې لارې دوی کولی شي چې له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه وکړي. د کندز دوه تنو بزګرانو عطاالله او عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه تاجران چې کوم د دې کاروبار کوي، بعضې موږ راغوښتلي دي، نو هغې دلته اوس موږ سره معرفي کېږي، زموږ نه کارټون اخلي، زموږ نه غوښتنې لري چې څومره مال تاسو موږ ته تولیدولی شئ که نه، یا څومره لرئ، نو دا ډېر ګټور دی زموږ لپاره.
ای فوق العاده موثر است برای دهقین که محصولات سن انجام میرن به نمایش میگذارن.
دا نندارتون زموږ لپاره ډېر مهم دی، ځکه دلته موږ خپل هر ډول تولیدات وړاندې کړي او له دې لارې موږ کولی شو چې د خپلو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړو. په دې نندارتون کې د دې ولایت د نهو ولسوالیو بزګرانو او سوداګرو خپل کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کېږي او دغه راز د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله: د امریکا د پوځ یو جګپوړی قمندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګپوړو چارواکو په ګډون یو شمېر لوري تورن کړي وو چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزی دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي تر څو دا مسله یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په دریږي. کینت مکنزی د امریکا د مرکزی قمندانۍ دنده د تیرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف ووتل څخه ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنګ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکېچ زیات کړي دي ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دوی ټول غواړي چې د امریکا پخه له ایران سره جنګ ته راکاږي، خو دی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دې دا شی غواړي. د ظریف په وینا دی په دې باور دی چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بله جګړه کې نه ښکېلوي ولاړ دی. له 2018 میلادي کال راهیسې له کله چې ډونالد ټرمپ واک ته رسېدلی امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. کله چې ټرمپ د تیر 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د متحدو ایالتونو د وتلو اعلان وکړ، تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته په پراختیا ورکولو او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دغه تړون له روحیې سرغړونه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د خوست یو شمیر ځوانو فرهنګیانو او مدني فعالانو د یاد ولایت په محبس کې د بندیانو لپاره کتابتون جوړ کړ. دوی وایي چې یاد کتابونه یې له فرهنګیانو خاري کتابتونونو راټول کړي او له دې فعالیت یې موخه دا ده چې بندیان د خپل بند موده په فرصت بدله کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر ځوان فرهنګیان او فعالان وایي د دې لپاره چې محبوسین د حبس د ټاکلي مودې له تېرولو وروسته د اصلاح شویو او سالم فکر اشخاصو په توګه ستانه شي، نو دوی ښه وبلله چې هغوی ته د یو کتابتون بنسټ کېږدي. دوی دا کتابونه چې شمېر تر یو نیمو زرو ټوکو پورې دی د خوست او بېلابېلو ولایتونو له فرهنګیانو راټول کړي او دا مهال د بندیانو په یوه وړه خونه کې چې درې محبوسین هم پکې اوسیږي په جلا جلا المارۍ کې ځای پر ځای کړي دي. سید آغا جان گربز چې یو محبوس دی او د زندانیانو د خونې او روزنې چارې هم سنبالوي د کتابتون د پرانیستې پر مهال یې ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې کتابتون ته ځکه اړتیا ډېره ده چې یوازې کتاب لوستل بندیان بوخت ساتلی شي.
په محبس کې د کتاب لوستنې
بیخی زیاد اردیادو لکتابونه چی مخ کردیو اگه فرهنگ ده کتاب لوستنی بیخی دود ده بیخی او ضرورت به تهار سوک دازی کی نوی وزنه کتاب لوستن آدو او سی تاسو دومر پراخ کتابون راوڑل دابو نوی یو نوی تغییر ما بست راو
یو بل محبوس چی مفتی محمد نعیم نومی گیوی یو شمیر کسان دلتا دیدینی علومو پرزدک رو بوختی چه آقوی دیدینی علم دیوری اولوی دوری پرا کتابونه نلری
الحمدلله چی مونگ پو خوز که داسی خیستا زوانان لرو چی دیده ایس را بندیان و دیده ایس را احساس سره ده تاسو ته په خپل زده کړو کې دا بهترین معلومه ده چې یو ښه ملګری یو ښه کتاب ده ارتون کې دی پوره مونږ هم دینی علومو ته هم ضرورت لرو وړې دورې وسټ ته مونږ ضرورت لرو نو دغه غا کدی مونږ هر څوک اوري نو دې ته مونږ هم ضرورت ده دی وړې دورې ته همداشانې مختصر پنځمې درجه ته شپږمې متول درجه ته همداشانې لوی دورې تقریبا اوو سیټو پوره لوی دورې ته هم مونږ ضرورت ده یو یو سیټ تقریبا اوو کتاب لري
د نور احمد شاه نوم یو محبوس ویل چې د استوګنې په یوه کوټه کې کتابتون ستونزمن وي
زموږ غږ ازادي راډیو نو ورځ درنو دوستانو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې اوس هم سالم محمد سالی راغلی دی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې بلاخره به هیواد ته تلپاتې سوله راځي محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د اوشتمې کلیزې په مناسبت جوړو سو مراسمو ته د خبره وکړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو پخوانی تفتیش او بیا شمیرنه لغوه اعلان کړله د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف او شوراوک ولسوالیو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شپاړس وسلوال وژل سوي دي د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤولان وایي چې په مرکز ترین کوټ کې د هوایي برید په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي او دوه تنه ټپیان سوي دي د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي تبته اصل کې ده چې ایران او شمالي کوریا دواړه د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مسکو دی د اوکراین وګړو ته د روسي پاسپورتونو د ورکولو په ژمنې سره د اوکراینیانو پر تطمیع کولو وخت نه ضایع کوي په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي په کالیفورنیا ایالت کې یوه ښځه هغه وخت ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان سول چې یوه وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسا کې ډزې وکړې
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سویلي افریقا ایمرجنګ لوبډلې د افغانستان د کرکټ 11 لوبډلې ته په یو تمریناتي لوبه کې ماته ورکړه ل کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لوبه کې ټاس افغان 11 لوبډلې وګټو په 22 تورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 157 منډي وکړي چې مقابله لوبډلې د هدف د دریو لوبغاړو په سوځیدو د سیالۍ پاتې دشم اور کې پوره کړ د افغانستان په منډه جوړونکو کې رحمت شاه 15 نور علي 20 او آفتاب علم 29 ناسوځیدلې منډي وکړي په توپ چونکو کې بیا سعید شیرزاد 2 او حمید حسن یو وکټ واخیسته د نیمروز ولایت د فوټبال د نیکاوټ سیالیو په لړ کې نن د انصاری او د نورزاد لوبډلې دیوبل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر وحید الله عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه چې دا سیالۍ په لومړي پړاو کې دي د سیستان او سعادت لوبډلې په یو بل پسې په دویم پړاو کې لوبې وکړي په دغه سیالیو کې شپاړس لوبډلې ګډون لري چې د اتلولې لپاره له یو بل سره سیالي کوي د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه سیالي هر کال د نیمروز ولایت د فوټبال فدراسیون د جدول بندۍ له مخې جوړیږي چې هدف یې د فوټبال غوره سیرو ټاکل دي دغه سیالي چې 13 اونۍ پیل شي او شاوخوا شل ورځې به دوام وکړي هر ورځ د نیمروز ولایت په شهید حقانی سټډیوم کې ترسره کیږي او د هندستان د کرکټ د غورلیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې باندې شپه ډیلی کیپیټلز او رائل چیلنجرز بنگلور لوبډلې د اوبل پوړاندې د سیالي ډکر تزي پر روانو سیالیو کې ډیلی پیاوړې بنگلور تر ټولو کمزوري لوبډله بلل کیږي بنگلور تر دې دمه پر روانو سیالیو کې یو لس لوبې کړي یوازې څلوري ګټلې او د نمرو په جدول کې ورسته ځای لري خو ډیلی لوبډله بیا د وو بریا په خپل سره د سیالۍ په جدول کې دوهم ځای خپل کړی دی د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماتې ورکړه ورزشی خبرونه مولا زدی رادیو نه واوریدل درنو دوستانو لدی ورسته دوا اونیز خبرونه د انصاف پلاټه کی او د ورکو شوی او عزیزانو برنامه نشر ته چمتو دی له ازادي رادیو سره پات شي
د انصاف پلاټه کی
یو وی چاغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتی
ازری په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتی ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د محمد ولی په نامه د یو خون کې ستونزه راخسته ده. د وای سبان دی یو کال کېږي چې په یو خونځي کې تدریس کړي خو تنخواه نه ده اخیسته. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلاټه کې
زما आवाज اورې
وا وا
زبه پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې
څه دی
وروره نوم دې څه دی او د کومه ځای دی ټلیفون کړې
محمد ولی ګریشول سوالی
څه کار کوي
معلم
د څه وخت نه معلمې
تا دوه کال کې درې کال
مشکل دې سوچ ازادي رادیو ته دی ټلیفون کړې
مشکل مو دا غوښتي چې دا یو نیم کال کې چې موږ ماشونه نه جوړ کړې د معلمانو د
مکتب دے پکوم سوالی کے دے مرکز کے دے چیر دے
مرکز شورکی کے دے نصر گریشم سوالی سخر دا شورکی او کریا دا او کلی دی پا شورکی کے دے
سمر وقت کی گی چی ماشم ندے خستے
تقریباً وسنو یو نیم کال کی جو ونو دا پروش کال سلور میاش دا پا دیا دا شش کال دروس پاس دی نیگ درک دی
دا کم نو ماشون دی
یا دا کل زمائی ماشون دی کل زمائی
تاسی سوم استازان استے چی دا ماشم پاتی دے
دا مور پا تقریباً پگر رسوالی کی پگر رسوالی کی ون تقریباً سر نپر اقصادانیو
دا مشکلم دا پوانی لرئیس سر مطرح کرده
او سوارمو دا او سر مطرح کرده او پی امور کپلا خود جی هم دا طالبان پا مندکوی کی اقصادانیو دا اگر مندکا دا طالبان و مندکا دا مور پا اقصادانیو تا اگو تمون ویل دوی تمون ویل دی نو ایش از مور دا غنه دی کرده دوی تا رومو دا خبای شرکای دا نو ماشونه وی نرکوی او نه یادر کو سبا یادر کو نه یادر کو سبا یادر کو دا ویشی دا یونیم کلا بنتر سوار
او سم درس ورکه کنه
و ورغلای وطن د سوته ورزونه مجبور نو خو څنګه وکړ وطن خلک دی غواړي مش وایراس وي چې د کیدن د کوس ناراضي در کوي او د کوي نو موږ په دغه مې باندې ورزونه
تن خان پاتې دا تاسې بیا هم تدریس کوي
و
نو د پوهنې رئیس سو وي
هغه د ګول سالي د مدیر سره مو نو وایي چې مونږ هغه وایي سم در کوي و نن سبا نن سبا
ته په کومه لیسه کې رسمي معلمه
د شورکی ته دایا شوم وي
مشورتی ابتدائی خونځي کې او دا غا قزامي درس چیرې ورکې
اګه دا سره کې په ابتدائی کې ورکوم
څومره کم بوت دی د معلمانو چې تاسو غا قزامه درس ورکوي
معلمان خو موږ دلې پر یو تقریبا اته نه پر معلمان یو دلې دا غته نه پر د سره وزو نو په دې کې مدیر مو اسمت الله دی دا مکتب د استایې معلم سر معلم مو اسمت الله خان دی اګه دلې دی بل دا غته نه پر یو دلې د سونو ورکو تقریبا رینم سو تر
تاسو چې تشکیلم پوره دی نو دا قزامی درس څنګه ورکوي
نو قزامی درس نو بالا ورزو دا کتابونه مو ورتوای نو کتابونه د سور زکی سره راوړي دي نو کتابونه خو هغه د تیر کلو د دوه کلو خو کتابونه مو ورتوای نو هغه کتابونه څه میاش کیږي د انتمونه مخ تیار راوړ نو هغه مو ورته د کړی دا ورتوای
نو دا سه قرارداد یا فورمې سي شم امضا کړی ور سره چې
واغه مو امتحان ورکړي دي قرارداد په ګریش کې مو امتحان ورکړي دا ورسره مقررات وسره وکي دی وکړه لپاره
په نه رئیس سوې چې د اقزمای درسونه ته به سمره دوام ورکي ولی ورته دایمي استادان نه نیسی
دایمي استاد خو د منډکاتي د فعالیت څخه لري د وټل د نو د رسمي معلمانو څخه لري د رسمي معلمانو ته نه څنګه د مرده زباسانیو نو چې دا پاسانه د نره په خپله کې د وړاندې سره د زباسانیو مرده زباسانیو او بل دا د زباسان رسمي کوي په ګم چې کوکي او چې دا زباسان چې هغه رسمي دی چې دا زباسان رسمي دی او بیا د صحه د شهر څخه نکلیر د مرکزی نه د معنا او که یو کریا د کریا د راشي تقریبا د شهر څخه 30 کیلومتر لیر ده
د اصلي استادانو کمبود خوبایی زکه د اقزمای درس تاسو ورکوي کان
او د استادانو کمبود خوصه خو رسول الله امام مجدل ورو نه مبارک کول زما د پاره ځان ورکي نو د سره
د اصلي ماش خو درکې
نه اصلي نه راکې بل ماش نه خو دغه کول زما مرته نظر شپه ته غونی مخکي نو وته وایي سلو یې کړی دی نو هغه خپل پروت کال پروژې کې راکړي دي دا پروت کال پروژې یې نه راکړي پیسې مشته نو هغه څه پاتې هغه څه پر نظر شپه ته غوښنه ده نه راکړي
ستاد خبرې نه ما د سی برداشت وکړو چې اقزمای ماشینه ده درکړې اصلي ماش خو درکې ته خو رسمي استاد کنه
نه موږ کوم زما استاد هم رسمي نه ما
د رسمي استادان خو سم مشکل نشته د تنخواه
په یا د رسمي نه په رسمي په مرکز کې ورته وي په مرکز کې درسیان معلمان واښنه ورکوې دا کوزامه د پاره دی.
دغه مشکل یوازې ستاسو په ولسوالۍ کې دی او که په نورو ولسوالۍ کې هم شته؟
یاره موږ ولسوالۍ ته خوښته نه مونږ د نورو معلومات نه راخو نور ولسوالۍ ته نه دي ورکړي.
دغه ماش چې ستاسو انډېدلې څومره مشکل سره مخ کړې؟
د مشکل سره مخ کړې نو د بل رپورو لاندې خلک ارزونه وو ته څونه را باندې راوړې چې موږ پیسې راکړو د ګاز وو د سره د کرایې د نورو د موږ هم دغه معلمي د سهار ورځ پر دولس بجې راځو د مکتب څخه هغه ماشینم ټول نږدې نو اوس نه بلې مزدوري د خلاصې نه بل مزدوري کوی چې دغه ته ورزونه د ستونزو مشکلات خطا کې مشکلات لرو بېخي ډېر لرو په دې خاطر چې ماشینه نه راکړي چې چیرې ماشینه راکوله یو دوه زره افغانۍ مزمور د سره یو دغه سه یو درې زره افغانۍ مزمور د بچو یو دغه سه یو ډوډۍ
ستا مشکل به ورسو د مسؤولو مقاماتو تر غوږه به ورسو.
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت لمرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. جناب شینواری، د هلمند ولایت د محمد ولی په نامه یو خون کی ازادي رادیو ته ویلي چې سبان دی یو کال کیږي چې په یو خونځي کې تدریس کوي خو حقوق پاتې دي، په دې حصہ کې د پوهنې وزارت هغه تدابیر څه دي؟
او د قبل ورځ یو بل دوست ما را پوښتنه کړې و، هلمند قندار ننګرهار ځینې ولایتونه چې ګرمسیر دي دوی یو مشکل کله کله راتېره کوي. متاسفانه یو د نوی کال شروع کې سنبله کې سنبله د میزان اخراف خاوز د مالي کال اخر وخت کې جدید الوهود د مالي کال اول ورځې او د دې درسونه جریان لري او مالي کال په اخر اولو کې اکثرا د بودیجې مشکلات کله کله نو دوی ډېر متضرر کېږي. متاسفانه هغه چې دې کې اسماعیل ته وویل چې د پاره داسې یو بنیادي حل پیدا چې که مالي کال بسته کېږي یا نوی شروع کېږي او دې کې ځنډ راځي باید معلمین متاثر نه شي. نو مخکې هم ستونزې وې، علت یې نه وو متوجه شوی، مګر زه اوس علت چې متوجه شوم دغه د مالي کال ختم او شروع چې هغه کې هغه ځنډ معمول وي، مګر د معلمینو په تنخوا کې باید ځنډ نه وي. نو یو لار ورته انشاءالله پیدا کوو.
یعنی دا معلمین باید ناهیلی نشی، خوشبین
نشی؟ نه، بسرات ناهیلی نشی، او قرص خشی دی صاحب آنه، او به حکومت که او خو بیخی نزایی.
نه نه،
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرشک له ولسوالۍ نه یو خون کی ازادي رادیو ته ویلي چې سبان دی یو کال کیږي چې تدریس کړي خو حق زمای تنخای پاتې ده، او د پوهنې وزارت مرستيال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وویل په دې مسأله جدي کار روان دی او دغه ستونزه به په لږه موده کې هوار شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، لازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته و حسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
درمن اوریدونکو او دور کوسو عزیزانو، ګرانو منوالو، د سلامونو او شو هیلو پوړنې کول سره دغه خبرونه اوریدلو ته تاسو ته شرغلی وایم. دغه ستاسو دغه خبرونه وخت را رسیدلی او دغه خبرونه ما طاهر وشان تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې به لومړی ستاسو د پیدا سوي عزیزانو او دوستانو پیغامونه خبره کړو چې په هغه کې مو د اوریدونکو سره مرکه کړې ده، کوم چې ورور پیدا سوی وو او بیا ازادي رادیو ته تلیفون کړی وو او خپل دغه د خوشحالي خبرې زموږ سره شریک کړي دي. او د پروګرام په بل برخه کې به د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل رکسو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو راځي چې دا خبرونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم تاندوی کوي اجوړه پخایره ازادي راډیو لدی راډیو رمضان ازما یو ورو تی یو کال چې یو ورکو دا غفارم شپه پیدا شوی دی دغه غواړي ازادي راډیو ته 2000 افغانۍ جایزه ورکنه دا سماره باندې ازادي راډیو کارکون چې ما ته ځلې زه خپل جایزه ورکوم. سلام دایم
دا د هغه اوریدونکو پیغام چې ورورې پیدا سوی دی او بیا یې ازادي راډیو ته د هغه د پیدا کېدو زیری ورکړی وو. نو دا چې د هغه ورور څه وخت او څنګه ورک سوی وو او څنګه پیدا سو نو په دې حکله مو د دغه ګران اوریدونکو سره یو مرکه کړې ده چې ستاسو پاملرنه د هغه اوریدو ته راړو. محترم عبدالله خان څنګه چې تاسو موږ ته یو پیغام شوو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې او تاسو ویلي و چې ستاسو ورور پیدا سوی دی نو لطفاً موږ وایو چې ستاسو ورور څو کال ورکو. تاسو دغه پیغام د ازادي راډیو په ماشين کې څه وخت شوو؟ بیا تاسو ته یو چا د فراد څخه حوال درکړي چې ستاسو ورور زما سره دی. عبدالله خان ستاسو ورور نوم څه شو او د څو کالو دی؟ او ورور دې واده درلود یا کوچنیان درلوده؟ د چیرې ساعت څخه ورک سوی وو؟ په کوم ځای کې څنګه ورک سوی وو؟ او دا راته واس چې دا ستاسو ورور ولې دا دونه عمر د پخپل تاسو ته زنګ نه و؟ آیا دی مریض خو نه و؟ تاسو به په کور کې ټوله خوشحاله سوي یاست چې کور غړي مو چې دا دی د خیر سره ورور مراغې نه؟
ټول کله راته خوشحاله، ټول کله خوشحاله ده. ولاو پلار ورونه خوند ټول خوشحاله ده.
او تاسو د ازادي راډیو رول په دې برخه کې څنګه ارزیابي کوئ؟ استاد ورو ده پیدا کول په
ازادي
راډیو. او تاسو په خپل په کوم ولایت کې ژوند کوئ؟ نو نورو اوریدونکو ته څه پیغام لري چې آیا که فرزن د یو چا دوستان ورک سي تاسو نظر څه دی؟
دغه پیغام دی نورو اوریدونکو ته باید چې تاسو کې ورک وي از وکړه ځانې ازادي راډیو ته پیغام کړئ ان شاء الله خدای دې کوي ازادي راډیو ته ځي.
بس ډیر مننه عبدالله خان. او دا چې تاسو ویلي و چې زه 5000 افغانۍ د ازادي راډیو تر کوم، موږ ازادي راډیو د خلکو څخه پیسې نه اخلو، دا فقط یو عامه خدمات موږ تر سره کوو او موږ ډیر خوشاله کیږو چې د خلکو یو دوست او قریب پیدا سي. دا په خپل زموږ لپاره بس یو لوی جایزه ده چې احوال موږ ته راکړي تاسو او ستاسو کور ودان. موږ د ټول اوریدونکو څخه دا هیله کوو چې کله چا کوم دوست پیدا سي موږ ته هم احوال راکړي او خپل خوشحالي کې موږ هم شریک کړي. ډیر مننه عبدالله خان، ستاسو خیر مننه. بس خوشاله سور شو، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب دولسوالینا. تقریبا ما ته تیر کال د لوی اختر نوروز دا یو کس په نامه د مسعود خورمی زنګ و د ایران هیواد نوایزه دا یو کال دلته زندانی وم او اوس له زندان نه خوش یم. خو د کومې دوستانو نه هیڅ معلومات نه لرم که هر څوک غواړي چې د خورمی صاحب پاک معلومات پیدا کړي ما ته د زنګ وایي په باره کې معلومات ورکړم. د ما د ټلیفون شماره ده 0909 1 1 0 1 یا د بل شماره ته زنګ ووایي 0909 1 1 0 9 شماره بیا تکرارم 0909 1 1 1 0 1. خدای په امان.
بلی السلام علیکم، زه رحمت الله د فراد ولایت د شیوان د کلی یم. زه دا 15 کاله کېږي خپل د کور نه درکه سوی یم. که څوک غواړي چې زما حال وکړي او دغه زما شمیره ده 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپار و شپار ات شپار شپار شمیره زیلی بیاد در تواهم سپر و سپر سپر او شپار و شپار ات شپار شپار داغت ما شمیره ده که چو کشلی که پا داغا چلی پوندی پا داغا شمیری ده زنگ را تاوی ده پینزل از کاری که زنه داره کسوی ما ده کورس ده پراده ویل آیتی ما چی که ما پیغان واوری ده پا داغا شمیره ده بز ما سرالی که ونیسی دیر مننه سلام علیکم
الو سلام علیکم زل علی ده هیفن ولایت سستان سر پتا ماس کیم دلتا یو نپار ده ده سوری سر ده ده پینزلو سو کالو پر شا خواه ومد لده ده ویزه ده کجکی ولو سوالی هم ده میانی رو ده کوتا که ده کلی که ریبان زما زغاو ده زما سر ده پتا شمارا تماس ونیسی چه پر وسو پینزه ترویش چه پر و یه ولس شل و سلام
السلام علیکم د ورکشو عزیزانو پروګرام ته زه حجی ګل سمرزه د لغمان ولایت د خرغی ولسوالۍ د بولان کلی څخه تاسو سره پاړی کا کیم زمونږ په دغه سیمه کې یو څوک د مشال په نوم باندې چې له ډېر وخت دلته اوسېږي او وایي چې زه د غزنی د قرهبا اوسېدونکی یم صحیح خبرې هم نشي کولی وایي چې زه مې مور پسې ډېر ښیم د ورور نوم نعیم یادی او د پلار نوم احمد خان که چېرته خپلوانې زما غږ اوري نو کلی شي چې په ستر اتاویا څلور سوه نوي اته دېرش میره له مونږ سره په اړیکه کښې شي البته دا د جبار په مارکیټ کښې له جبار سره اوسېږي تاسو د ده خپله غږ اورېدلی شي مشاله چا پسې خفه یې چا پسې خفه یې چا پسې خفه یې
الو السلام علیکم زه محمد خبره کوم وروره د یو ورک سړي په دغه باندې معلومات لرم چې سردار محمد نومېږي د نور محمد زوی دی د هلمند د ولایت دی دا نمبر یې ورور ما ته سړي را کړی په دغه نمبر بیا ټلیفون ورته وکړي دوهسره اته نوي نهه سوه درې دېرش پنځه سوه څلور څلوېښت څلور اویا پنځه شپېته په دغه نمبر باندې ور ټلیفون ورته وکړي
بله السلام علیکم زه جاوید یم د خپل د کور نه درکه سوی یم نو تقریبا اوس په فرا کښې ګزاره کوم نو که چېرې زما کورنۍ زما اواز اوري زما د سترګې مې شنې دي او د چپله دوې ګوتې مې دواړې پرې دي دغه مې غټه نشانې ده دا څلور کاله کېږي د خپله کور نه درکه سوی یم زموږ کور زما ته ورس دي که چېرې زما دوستان زما اواز اوري کولی شي چې د زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ را ووي صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه د ټلیفون نمبر دې ځلې بیا وایم صفر اووه صفر شپږ
قدرمنو دوستانو پیغامونه مو واوریدل خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دغه پیدا شوو کسانو په ډله کې وي او اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو په لټه کې دي.
سلام علیکم زه د رادیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم زه په خپله د بادغیس د ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم د انګور د کلي په نامه د اسدالله یو زوی مې ورک دی دا څلور کاله و یوه میاشت کېږي په نامه د اسدالله دی او د پلار نوم یې میرزا دی په عمر د پنځلسو کالو دی دا څلور کاله و یوه میاشت کېږي چې ناپدیده دی د هر مؤمن مسلمان سره کېږي او یا دوی په خپله زما زار اوري په خاطر د خدای په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي صفر و اته زه یو اته شپږ دوه وره دوه دوه اووه دا بل نمبر درته وایم صفر و دوه اته اووه یو شپږ اته یو دوه وسلام نور مزاحمت نه نیسم.
السلام علیکم ما راجل راجل ته دا پیغام دی ما ور نکبلا نومېږي زما اولاده د اکا زوی دی د ورور نوم یې نکبلا د ورور نوم انیلا دی په مرجي کې وسیر چې دا دوې ګوتې تبابن سره ښکارې لاس دي په چپه لاس دوې ګوتې پرېږدي موږ په دا درې کال کښې شي نادرکه دی.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم زه شریف یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیول زما اکا زوی دی چې دا دولس کاله کېږي چې د لښکرګاه لین باندې نادرکه شوی دی نو اوس نه د مړه او نه د ژوندي راک موږ سره معلومې دي چې دی مړ دي که ژوندی دی دا دولس کاله کېږي چې نادرکه دی نو کار زما ورور پا کړم لپاره معلومات لري د مهربانۍ د مخه د دغې شمېرې ته زنګ را وکړي صفر اویا پنځه سوه درې دېرش څلوېښت څلور څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه درې درې نه څلور څلور څلور
جائزہ اور کول کی جو سلام
السلام علیکم دیولا زابلم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګن کلی اوسیدونکی یو ورک دوستلرم غهم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګن کلی اوسیدونکی محب الله ده محب الله د عبد الوکیل کاکا دوی د نچب لا ورور د حبیب لا ورور او د اسوی سدیر سکالو په امر تورغنم رنگی ځوان میانه قتل لري لسکاله لمخه لسکل کورنه د مسافرې په تلمره وتلی ده او د ایران په لوري قچکی ارخت کرده خو متاسفانه محب الله لخپل ملګرو نه د لارې په قشکي لارو په اردو کې پاتې شوی او له هغې ورځې تر نن ورځې پورې د محب الله په اړه موږ هېڅ معلومات نه لرو او کورنۍ یې زیات پریشانه او سرګردانه ده. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا ما نبی الله ته دې په هم شمېره زنګ ووهي او خپله جایزه ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېره د 0 اویا 4 5 بیا هم همدېش مېرې تکرار 0 اویا 4 5 5 وسلام د الله په امان.
زه نور احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پوردم. زموږ یو دوست دی چې نوم یې سردار دی. تقریبا زیاته کم 2 کاله کېږي چې نابره کوي. که څوک د ده په اصل کې معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیو.
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما یو ورور ورک دا د سیده په نامه ما ته دوه میاشتې کېږي چې ورک دا په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووایي 0 5 5 5 8 8 و سلام مختم خشه.
الو السلام علیکم. دا څنګه دې موږ زار راته مینا ستلاتی تشوار څکال دې چې کوی مرد چې کوی ژوند دې و چې درک وشه نه رمن نه تا توا کال کې چې ورکتی دوی دې څوک نه لري چې شو ته دې دا پلان نه یم رمن لا دې دی ور مینا زار شادې چې نه دې و ته اون څوک نه کوي چې شو ته دې مور پر کړی دا هر ځای غل درک نور ته من مشه کوی مرد چې کوی من پتا څه دې مزاغت یې غان لرو.
ولی السلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکوونکو او دوم ته انګړی سلام وایم. زما د اکا زوی دی چې د دولت کال کې دی چې موږ څنګه نظر کړو دي نو نه دمړه او نه د ژوند په خپل معلومات لرو. جمیل نمیر د پلار نه محمد غوثی د ورنه نه دیو د محمد دار د بل رحمت لري د بل بریالي دی نو کار مشر نو ورو د خپل معلومات لري د مهرباني د مخه دي غشمه ته څنګه راو سی پر اجازه 1500 نتل وېش سلو تر وېش چې مړې دل بیا چې راو ما سی پر اجازه 15 3 3 4 9 4 4 اته نه جایزه چې غواړی وکول کیږي. وسلام.
سلام علیکم. زما نوم زسلاری د کندهار ولایت اډان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور د بشیر احمد په نامه چې د لال محمد دی د پنجبایي ولسوالۍ دی تقریبا دا اوه میاشت کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی او د مخه درې لانی غاسونه هم وتلي دي د چرلس کال دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي مسر دي پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
لطفاً ما سره چې پر د اشنارو اړیکه ونیسئ. د مهربانۍ له مخې د دې کارکوونکو څخه ډېره مننه.
ګران اوریدونکو، دا و د نن ورځې د ورکو سوي عزیزانو خبرونه. چې خدای دې وکړي ستاسو کوم دوست او عزیز د دغه لارې پیدا سي. تاسو همیشه کولای سئ د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې د خپل ورکو سوي عزیزانو په حق پیغام ثبت کړئ. موږ په نوبت سره حتما خبرو. دا دغه خبرونه د ټلیفون شمیرې د همدې پروگرام په پای کې درته اعلانو. تر راتلونکي خبرونه پورې ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1212415.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.